وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ د حمله وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوج او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوجي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوج سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په ښاریو سیمو کې بېګنا ولسی وګړي ښځې او ماشومان په نښه کوي. د کم وروستی مثال چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ ترسره شوی برید دی. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال راهسې د فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو له لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریځې یو څه په شا شوي وي، خو د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروري ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ ښاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کېږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسي څو واره واضح کړې ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې یې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانی ولیکنه وایي د پاکستان حکومت په هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ رادیو په یو لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي، چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د بشیر ګواخ نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یو پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په ساخت کې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشته وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډبېره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډبېره کې د شوې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګل شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ یې د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپارو چې 40 تنه یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبند لسو نور کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دې کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې 10,000 پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,100 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو، د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستانه وتلی، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو کاچاک کوي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغسې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټیکسیان دي، واړه موټر دي، په دغه کې کمی پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته د مزل د پوسټ دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خطه خوشې کوي. خپل افغانۍ زی ورسره بلدی کې موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو. ورسره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو مزل په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کیږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته. دوره دی کې نیول راځي، دی کې هر قسم مسلې راځي. ورته خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرګ شته او لږه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې شته. ده د قاچاق په کار کې ګرانټي له سره نه دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده. پوس مرګ شته، درسته او لږه ستا تندسته هر څه شته پکې. پوسه دغه اړک دي.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلی کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغې. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړې دي.
انسان خرڅول او اخستل او خرڅول د انسان بزنس د سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد او کوم دعوه پوشه خدای پوره کړه. نن د سبا د بزته یو زمو چیرته یا خپل وطن ته زمو یا څه کوم د بس دغل تاسنات چیرته خپل مو پوشه خپل د مت مزوري شروع کړه ته بس تا
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو او د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 8000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
کېدای شي چې بېجای شوي ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ پاساس د یو لاحیه او پاساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروه کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو یعنې موږ ته رامعرفي کړي موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا خار بنو په حقلا دا تاریخ کتابونه او پوهان وای چې دغه خار یا سیمه په کال شپک سوا قبل مسیح یعنی د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نشپک سوا کال وړاندې آکرا پنوم یادېدو او لکه د پشکلوتی یا موجوده 400 پشان د فارس سلطنت یو مرکزی خار او خو بیا د لرغونی آثار او کارپوهان او سیرنکار وای چې بنو ډیرس مل خان او د وادی ګومل په نورو سیمو د وادی سین تهذیب نوران دے آثار او نخ نخانے ملو شوی دی کم چے دا دے خبر تصدیق کوی چے انسان پا غار کے دا اسیدو دا وقت نرستو پا دا غخورا دا خپل لاس جوڑو کورونو کے اسیدل دے او دا زان دا ساتنی دا پارے کرکیلا او خکار ہم کڑے دے. نن زمونگ دا پروگرام موضوع دا آکرا کندرات یا دا غلطا مندل شوی لرغونی آثار او زاونا او بیا دا غسیمہ کے دا کافر کوٹ معبود خانه او ودانه دی کوم چې د بود مت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیل نمونو یاد شوی دی. دا تاریخي اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی گل موجودہ خار پہک لوائلی کی گی چی پکال اتل سوا اتسل ویختم کی یو انگریز افسر سر ہربرٹ ایڈوارڈز آباد کرے ہو او دا دلوپنگر نم نئے ایڈوارڈ آباد نمور کلشوے ہو خوبیا پکار نل سوا دویم کی چی دا خار دا پنجاب نجودا شو او خیبر پختنخوا کے شامل شو نخپل تاریخی نم بنو ورکلی شو. دا چې بنو ته د غنوم د کلنه او پس وجه ورکلی شوی دی په ځواب کې پیښور میوزیم کې د لرغونی آثارو کارپو او سیړنکار بخ محمد وایي
بن یا بن دا ځنګل ته وایي سنسکرت ژبه کې. نو د دې د وجې د دې ځنګل په وجه د دې علاقې نوم بنو دی. دویم روایت دا ویلی شي چې د دې علاقې خلکو ته اوس کومو ته موږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کوم شي تک دا غنوم بیا دا شي تک دې علاقې یو قبیله هم پاتې شوی ده. نو شي تک ښځه چې کوم دا هغې بانون نو د هغې ښځې په وجه د شي تک د ښځې په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په هکله دا هم ویل کېږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان، اسماعیل خان، دریا خان په نومونو ډېر اسماعیل خان، ډېر غازی خان او دریا خان خان خارون آباد دی او دا هغه د لور بانو په نوم دغه خار یادیږي. خو دا تاریخ پوهان او سیړنکار وایي چې بنو د بڼ اخیستل شوی دی چې په سنسکرت کې معنی ځنګل یا ګڼې ونې دي. خو بخ محمد د یو انګریز سیړنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په هکله وایي.
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپل دی دا کړی دی چې دا د بنو نوم دا د بوانا نه وته دی یا د بانا نه وته دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کورم دا د سره خوا کې د میرانشان او د وزیرستان غرونه هم دي. نو مطلب ډیفینیټلی الته چینیوم
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار و محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډېر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډېر اسماعیل خان رحمان ډېری کې د جنوبي ایسیا لومبے پلان شوی یا د منصوبے لاندی جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوی چې د بنو اکرا او نور لرغونی زایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې هم تاسو ما آثار چې دی نو زموږ فرید خان صاحب او پروفیسور زمو او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ اف آرکیالوجی نو برټش میوزیم نه په شریکه کوډه نه کړی نو هغه دا قسم سایټ
د آکری او دا کافر کوٹ کلا او معبود خانو په حقلا ډاکټر احسان علی زیاتوی
په بنو کې اکرې او داسې خار و چې هغه د چارشدې پوشکلاوه کې سره پیره لرلو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل و. د بنو کو ډېر ریک تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایجونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې را اکرام و. کافر کوټ کې دی نو دا الته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلس دي او دا شان ټیمپلس په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ اندېږي کې دا ډېر زیات ټیمپلس دي د هغه هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشي خاندان یو اهم خار او چې تر ډېر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکي خلک آباد او. خو بیا په یولسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابي صفرا پشپاک سوا سلور شپیتم ایسوی کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې و او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد او دته د سترام نوم ورکړیو.
ایم ایس ټین دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کم دی دا په 7 سنچری اې ډی کې دلته چې کلا لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب، ابو محلب دا غنه موه نو هغه دی بنا تراغلی او الاهواز ته یا اوس چې کوم لاهور دی تراغلی او دا علاقے قبضه کړی.
پیښور میوزیم کې سیلنکار او د لرغونی آثار او کارپو به محمد د بنو سره نږدې آکرا لرغونی آثار او په دې سیمه د سکندر اعظم د لخر واپسې په حق لا وایي
چې دا آکرا سایت چې کوم دی دا د بنو د ټولنا لومبی خار د بنو دی د دې هیستری 6 سنچری بي سي ته ځي د اخامینیت اخامینیت یا اخامون شي چې ورته مونږ وایو د هغې ټایم د 6 سنچری بي سي دلته مونږ سره انټیکویټی ملاو شوې ده چونکه دا علاقه الیگزینډر د گریټ دا ټوله ګندارا غشتې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د گریټ کله په 326 323 کې کله دلته نو واپس لو نو هغه د بنو په سایت تللی دی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثارو جوړ نظر لري وایي چې آکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او د دغه ځای موندل شوي آثارو نه دا معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندېږي چې آګرا یو ځل سوځول شوی ده. بل دا چې مرای غونډه چې په کاپیر کوټ نومیږي او دا اباسین په چپه غاړه کاله باغ ته مقابل پرته ده او دا اباسین په ښي غاړه په راتار وا یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونه دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو او هغه د هغوی خلاف و نو هغه ټول سره ووژله.
خو بیا بخ محمد وایي چې آکرا خار چې خوشه په اتیا جره بزمکه آباد او په یولسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی و چې اثرات یې اوس هم د غلطه ملاویږي.
چې د آکرا کم ماونډې کم ډېرې ده دا 42 ایکړ ده. دې باندې یو سیلابي ریلا راغلې ده او دای په منځ دوه کړې ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لګ لیټ اوس هم دغه سیلاب یا دغه نالی اثر اوس هم شته. اوس هم د دې سایډ منځ کې هغه ناله بهیږي.
دا کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق لا مورخین وایي چې کلا دوشای پهن او ټوله گندارا کې بادشاہي وا نو د عبادت او د استوګنې د پاره د غوډانې جوړ کړې وي چې آثار یې نن هم د باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدل شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په حق لا وایي
دا خو د هغه وخت د یادګار دی او د مری غونډې د پاسه د واقعا دی او د دې چې دین په هغه وخت کې د هغه خلکو د عقیده مطابق چې کوم دین یو ډېر لوی نیت حاصل او بیا چې وروستو محمود غزنوي او دغه لخر راغلی او دا وطن چې دینو د خپل حکم او اختیار لاندې راوستو نو دا غونډه چې کوم ده نو بیا په کافر کوټ باندې بدله کړله.
د بنو په حق لا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندستان نه د بنو په لار واپس بلخ ته تلیو او دغه شان په کال 1398 کې تیمورلنګ د کورمې په لار په پنجاب او هندستان حمله کړې وي او بیا د مغل بادشا زیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او دم شوي. د کال 1402 پورې بنو د افغان دورانی سلطنت برخه وه. خو بیا د یو معاهده لاندې دا شاه شجاع په وخت کې د غسیمې د پنجاب رنجی سنگ ته حواله کړې شوې. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده کامونو او قبیلو نوړاندې درې واړه کامونه لکه انګل، منګل او هنیز اوسېدل. خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه کامونه د دې ځایه بے دخله کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان، مروت او درویش خیل وزیر هم د بر غرونو نه راغلي دي او د پیلو راسي دلته آباد دي. خو هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکام یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لري او څنګه مختلف قبیلې دي پکې زیات دي نه راځي کنه تا یو بنوچی دغه وي دا زیل بیا د جغرافی په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه غني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري ضلع طرف ته. په بنو کې مختلف وزیر پکی ډیر دی
لکه د پیښور پشان بنو کوهات او ډیر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی وو چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوی وې. بخماوت وایي چې بنو خار نه ګیر چاپیره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد وو چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د خار د خلکو حفاظت وو.
نوی سیټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سیټي د پېښور دا څنګه چې وال سیټي پېښور ته سوله دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سیټي ته درې دروازې دي دغه شان د بنو وال سیټي ته نائنت دروازې دي دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو اوس پکې سب پورشنی کچا هم دي.
فضل زمان شلمان وای چې په بنو خار اخیری الغار په کار 1918 کې شوی و کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته ډیر زیان رسولی و.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کومونو دا مسلمان شو اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمنځ یو شخړه منځ راغله چې هغه خپل مور ته والکړله نو د فقیر پی په مشره کې د پښتانه راغون شولو د انګریزان د دې فیصلې خلاف چې کوم دینو یو جنگ شروع کړ د دو په خلیفګانو کې یا د په جنرالانو کې یو مردل خټکو چې هغه په کال 1918
پیښور میوزیم کې د لرغونی آثارو ماهر او سیړنکار بخمامد وای چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د آکرانه موندل شوی لرغونی آثارو او نښې نښانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په هکله وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانست شوی ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرا نه څومره میټیریلز ایکسکویټ شوی دي دی آپ کې ډسپلی دي چې په بنو کې کم نور سایټس دي نو آی کې یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان ترکی ده. دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آف آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
گران اوریدونکو د بنو آکرا او کافر کوټ په حقله دغه معلومات مو د پروفیسر ډاکټر احسان علی، پروفیسر نصیر الدین، فاضل زمان شلمان او سیړنکار بخمامد سره د بحث پرانا کې درکل. تر بل اونې پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.